او اوس د مونځ خبره راغله، ګورئ و اقام الصلاه دا غینې پس راغی و آت الزکاه او زکات ورکړئ. او دلته بیا د زکات خبره راغله، مونږ زر وایو چې زکات به پرې ولګي، مونږ وایو چې زکات ورکړو او خپل کار پوره کړو، لیکن د دې د مخکې علی حبه چې راغلی و زکات خو وروسته دی او هغه خو ورکول دي، د دې نه مخکې په دومره ډیرو کسانو باندې خرچ کول دي. نو داسې انسان بیا څنګه خود غرضه کیدی شي؟ یا خو به هغه خپل خواهشات پوره کوي او یا به چاله ورکوي. چې څوک خپله خېټه ډکوي نو هغه به بل له څنګه ورکړي؟ دا هغو خپل خواهشات نه پوره کیږي. هغه وایي چې زما خو خپله په خپله نه پوره کیږي، او چې د چا سره څومره وي هغه په مخه جمع کوي. نو بیا به د بل چا د پاره موټی څنګه کلاویږي؟ او که کلاویږي نو معمولی به کلاویږي، ځکه چې داغونه بچ کیږي نه، نو هغه به څه ورکړي؟ نو اوله اقام الصلاه راغی او بیا آت الزکا دوباره راغی. نو مونځ قایموی، او داسې نه ده چې دومره خلکو له مو ورکړه نو اوس تاسو دا نشئ کولی چې دومره نیکۍ کومه، د فلانی مدد کومه، زه خو دومره په منډه ترړه یم، زما سره د مونځ وخت نشته. یعنی زما سره مونځ چرته دی وخت؟ ها، ما ولیدل ډېر مونځونو واله کسان، د چا خیال وي؟ د هغوی سره دومره سخت زړونو واله دي هغوی. بیا هغوی داسې نشي ویلی، د مونځ خپل ځای دی هغه هم کول دي، او د پیسې ورکول خپل ځای دی، او د مونځ قایمول یعنی مونځ د ټولو شرطونو سره کول، د خشوع خودو سره. و آت الزکاه، ورکړئ زکاه. اوس ګورئ د زکات متعلق په صورت التوبه کې راځي چې څوک د زکات حقدار دي، او په هغه لیست کې هم مسکینان راغلي دي. نو ګورئ مسکینانو له د زکات نه علاوه هم ورکول دي. زکات د پیسو انتظار مه کوئ چې د زکات وخت راشي نو بیا به زه زکات ورکم. او د زکات دویمه معنی د تزکیه ده. نو زکات د تزکیه نه دی، یعنی پاکول. د دې سره مال هم پاکیږي او د دې سره نفس هم پاکیږي. قد افلح من زکاها، چې چا خپل نفس پاک کړو نو هغو ته کامیابی میلاو شوه. چې چا د خپل دننه صفایی وکړه، یعنی خپل نفس د بې معنی خبرو نه پاکول، د ګنده اخلاقو، د خرابو نه، د خرابو خبرو نه پاکول، نو بیا د هغو ژبه پاکیږي. نو د دې دواړه معنی دي. او بیا راغی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. نو اوسې د خلکو سره څنګه رویه ده، څنګه معاملات دي؟ ګورئ د خلکو سره صحیح معاملات کول دا ډېره ضروري ده. که تاسو ځان له هر څه کوئ په عباداتو کې، خو د خلکو سره چې ستاسو کوم معاملات وي نو په هغې کې ستاسو اخلاق راځي. که تاسو ډېر هم ښه کارونه کوئ د هغې نه خلکو ته څه نه میلاویږي. چې کله تاسو د خلکو سره خبرې کوئ نو څنګه کوئ؟ چې کله ستاسو د هغوی سره معامله وي نو هغه وخت تاسو څه کوئ؟ هغه دي ستاسو اخلاق. او په اخلاقو کې د ټولو نه مخکې څه راځي؟ چې کله تاسو د چا سره وعده کوئ او هغه پوره کوئ. داسې نه ده چې نن تاسو یو خبره کوئ او سبا له بدله کړئ، نن یو څه وایئ او سبا له بل څه وایئ. خپلې وعدې، خپلې معاهدې او خپل کانټراکټس دا پوره کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق صحابه کرام فرمایي چې د هغو به ډېرې کمې خطبې داسې وې چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نه وي ویلي چې هغه کس د دین نه خالی دی، د دین نه خالی دی چې څوک خپلې وعدې نه پوره کوي. موفون یعنی هغوی همیشه وعدې پوره کوي، همیشه د خپلو وعدو خیال ساتي. چې کله یو ځل د چا سره عهد وکړئ نه هغه سو کمیټمنټ وکړی. ها، بعضې وخت په انسان باندې داسې حالات راتلی شي چې هغه کمیټمنټ مات کړي. داسې کیدی شي چې بنده کانټریکټ مات کړي. د خدای نه خواسته که څو غټه مجبوري راشي، حالات بدل شي، که هغه ستاسو کور اخستی وي په رینټ باندې، که هغه جاب وي، او که هغه د تجارت څه معامله وي، چې تاسو کله هم څه وعده وکړئ نو هغه پوره کوئ، هغه سرته رسوئ. مونږ هم وعدې کوو، قسم خورو، مونږ او تخلو، مونږ د سیټیزن شپ او تخلو، هلته مونږ دستخط وکړو. مونږ ته خو یاد هم نه وي چې مونږ لا څه کانټراکټ کړی دی. مونږ خو هغه وایو هم نه چې مونږ څه کانټراکټ کوو. د هغې پوره کول خو لا غټه خبره ده، هغه پوره کول ضروري دي. دا د یو مؤمن پہچان دی، دا غو نخ دا د یو نیک انسان. نن مونږ په کومه خبره باندې مشهور یو چې کوم خوازو نو مونږ وعده ماتوو. تاسو ګورئ چې ابو جندل په زنځیرونو کې وو او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس کړی وو، حالانکه کانټریکټ لا لیکلی شوی هم نه وو. هغه وخت صحابه کرام رضی الله عنهم څومره خفه شوي وو چې کله یې دی لیږو واپس. دلته زه د صلح الحدیبیه خبره کومه، لیکن چې کله مو یو خبره وکړه نو بس ام وکړه. یو د خلکو سره کانټریکټ وي او یو د الله تعالی سره وي. د الله تعالی سره هم وعدې وي او هغه هم وي نظر منل. نو نظرونه منل هم د الله تعالی سره عهد کول وي چې زه به دا کار کومه، نو بیا به هغه پوره کوي. نو اوله خو داسې قسمونه یا نظرونه منل نری پکار چې تاسو یې نشئ پوره کولی. په هغه وخت کې بنده په جوش کې راشي او زر زر نظر اومني او بیا وایي چې د نن نه پس به زه هره ورځ روژه نیسم، اوس به زه دومره زره نفلونه کومه، او بیا یې بنده نشي پوره کولی. نو داسې منل مه کوئ. او که منلې مو وي او نه شئ کولی، نو بیا د هغې کفاره ورکړئ. لسو مسکینانو له خوراک ورکړئ یا هغوی له کپړې ورکړئ، د هغې کفاره ورکړئ او آینده توبه وباسئ چې زه به بیا داسې چرته هم نه کوم. دا د منافق په نښو کې یو نښه ده چې هغه کله وعده وکړي نو هغه نه پوره کوي. چې زموږ متعلق څوک داسې او نه وایي چې که دا وعده هغو کړی وي که نه، نو هغه به یې چرته هم پوره نه کړي. او اخیری خبره کومه راغلی ده، د خلکو سره چې څومره هم ډیلینګز دي، معاملات دي، نو دا د هغې د ټولو نه اوچته سوکه ده، بلکې لکه څنګه چې د غر سوکه وي. هغه ده والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کول والا په تنګلاسۍ کې، په فقر او فاقه کې چې کله هغوی ته څه مصیبت میلاو شي، څه تکلیف ورته ورسي، څه ذهني پریشانی پرې راشي، که هغه جسمانی وي، که هغه ذهني وي، که هغه جنگ وي، په دې هر څو کې هغه صبر کوي. د صبر لمن نه پرېږدي، ځکه چې د انسان په ژوند کې ښه او بد حالات راځي، حادثې راځي، پریشانۍ راځي، لیکن په هغه وخت کې هغوی څه کوي؟ صبر کوي او که نه. نو دا د نیکی چې په داسې حالاتو کې بنده صبر وکړي. نن سبا ډیر خلک بیمار دي، په هغې کې هم صبر. الحمدلله علی کل حال، داسې رویه پکار ده. حدیث قدسی دی، دا دومره ښکلی حدیث دی او هغه ټولو خلکو ته وایي چې څوک بیماران دي. الله تعالی فرمایي چې زو کله د خپل بنده آزمایش کومه او په هغو باندې څه تکلیف ولېږم، یعنی څه بیماری پرې راولم، نو هغه په خپله بستره باندې پرېوځي، لیکن هغه شکایت نه کوي. داسې نه وایي چې هی دا زما سره ولې داسې وشول، چې زه خو په دې خبره پوهېږم نه چې په ما چې ما داسې څه کړي دي، او جړه او انګولا شروع کړي، او نو هغه داسې هیڅ شکایت نه کوي. نو زه د هغو هغه غوښه په بهتره غوښه کې بدله کړم او د هغو وینه په بهتره وینه کې بدله کړم. که چېرې زه هغو له په دغه حالت کې مرګ ورکړم، نو هغه سیده په رحمت کې داخل، هغه سیده زما په رحمت کې داخل شي. او که هغو له زو عافیت ورکړم، یعنی که هغه د بسترې نه راپاسي، نو هغه د ګناه نه بغیر وي، یعنی بالکل پاک شي. صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې یا رسول الله، د اولنۍ غوښې نه بهتره غوښه او د اولنۍ وینې نه بهتره وینه، د دې څه مطلب دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی به هغو له داسې غوښه ورکړي، یعنی هغه زړه غوښه به بدله شي او دا نوې غوښه به داسې وي لکه چې هغو چرته ګناه نه وي کړی په دغه غوښه، یعنی د هغو جسم به داسې شي لکه چې هغو چرته ګناه کړی نه وي. انسان که ځان ډیر هم پاکوي او ډیر هم کوشش وکړي، خو نشي کولی داسې جسم چرته نشي راوړی چې هغې چرته ګناه نه وي کړی. لیکن الله تعالی په هغو باندې بیماری راولي او هغه داسې صفا کړي لکه چې هغو چرته ګناه نه وي کړی. سبحان الله، دا دی صبر. او په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې څومره مشکلات راغلي وو او هغوی به صبر کوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ژوند د صبر نه ډک دی او دا څومره نیکۍ چې موږ ویلي دي نو دا هغه کس کولی شي چې څوک صبر کولی شي. د صبر نه بغیر خو نه بنده مونځ کولی شي. ګورئ صبر څه ته وایي؟ استقامت ته. په یو کار باندې همیشګي برداشت کول، یو کار کول هغه نه پرېښودل، دې ته صبر وایي. دا نه ده چې حالات لږ مشکل شي او بنده هغه کار پرېږدي. الله دې انسانان محفوظ وساتي. په بعضې خلکو باندې داسې مصیبتونه راشي چې د هغوی ایمان لاړ شي، د چا څوک مړه شي، یا د چا د بچي سره څه واقعه وشي، یا اچانک څه آفت راشي، بیا هغوی د الله تعالی نه ناراضه شي او هغه پرېږدي. الله تعالی مو دې د داسې ازمایښونو نه وساتي. آمین یا رب العالمین. استغفر الله. نو صبر دا دی چې بیا هم انسان د الله سره کنیکټ وي، بیا هم انسان الله تعالی پرې نږدي، بیا هم چې انسان په نیکۍ باندې روان وي، په ګناهونو باندې صبر کوي، چې انسان د ګناهونو نه ځان ساتي، خپل ځان منه کوي او غمونه برداشت کوي، نو دا صبر دی. شکایتونه دې نه کوي چې بس شکایتونه یې په خوله راځي، چې د الله تعالی نه شکایتونه کوي، د خلکو نه شکایتونه کوي. د یو صحابي مالي حالت ډېر خراب و. هغه کور ته لاړو نو د هغو په لاس کې یو نوی صادر و. خزی ورته وی چې زمونږ حالی چې زمونږ مالی حیثیت خو دومره نه دی، دا دې د کوم ځای نه راوړو؟ زمونږ سره دومره پیسې شته دی نه؟ د صحابیاتو سره به هم د حلال رزق ډیر فکر و. سبحان الله، چې زمونږ کمایی دې حلال وي. هغوی به وی چې کوچلی په مونږ باندې فاقه راشي، مونږ د لوږې نه مړو شو، مونږ به مشکلات تیر کړو، لیکن حرام مه راوړه کور ته. نو هغه صحابي وی چې دا خو ماله نبی کریم صلی الله علیه وسلم را کړی دی، هیڅ داسې خبره نشته، فکر مه کوه. نو اوس تاسو څه خیال دی چې هغه به خوشحاله شوی وي د هغو په خبره باندې؟ هغې ورته وی چې ولې تا د الله تعالی شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو؟ الله اکبر، ولې تا د الله شکایت رسول ته وکړو صلی الله علیه وسلم؟ چې مونږ په مشکله کې یو، دا خبره دی هغو ته کړی وه. هغوی چې نه، داسې نه ده، ما هیڅ شکایت نه دی کړی. او اوس د دې خبرې تعلق د هغې واقعې سره دی کومه چې ما تاسو ته بیان کړې وه، چې یوې ښځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صادر راوړی و. هغه ډېر ښایسته صادر و. هغې وی چې دا ما خاص ستا دپاره جوړ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صادر واخیستو او هغه یې په سر کړو. نو ما وی چې دا صادر ما له راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صادر ما له راکړو. او صحابه کرام ډیر خفه شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې صادر ته ضرورت و، نو تا ترینه ولې وغوښتو؟ نو ما هغوی ته وی چې دا صادر ما په دې وجه غوښتی و چې دا به زما کفن شي، ځکه چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر کړی دی، نو دا زما د پاره د کفن د پاره به زو کېږدم، چې کله زو مړ شم نو په دې کې به ما خښ کړی. نو د هغوی څومره حوصله وه چې تا د الله تعالی شکایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو. سبحان الله، الله اکبر. اولئک الذین صدقوا، دا هغه خلق دی چې هغوی رښتیا ویلی دي. پس کې رښتیا ویلی دي، یعنی کومه کلمه چې مونږ وایو، کلمه شهادت، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نو هغوی د دې کلمې تصدیق وکړو، یعنی د خپل عمر سره یې د خپل عمل سره یې دا خبره ښکاره کړه. هم دا خلک دي چې رښتینی دي، نو په رښتیا باندې عمل کول واله دي. خبرې خو هر څوک کوي، دا کلمه به منافقینو هم وي، لیکن هغوی رښتینی نه وو. نو دلته الله تعالی د دوی تعریف کړی دی چې دا دي صادقین، رښتینی خلک. او تاسو ته پته ده چې د صدیقین مرتبه د انبیانه پسته، د نبیانو نه، په انسانانو کې د ټولو نه اوچته مرتبه د صدیقین ده. نو د دوی په باره کې الله تعالی فرمایل چې دا خلک رښتینی دی. د دې مطلب دی چې د دې ایمان رښتینی دی. الله تعالی دا غوی گواهی ورکړه. و اولئک هم المتقون، هم دغه دی متقین. دوی ته خو متقی ویلی کیږي. او تاسو ته پته ده چې د متقین په باره کې څه دی؟ د هغوی دپاره جنت دی، سبحان الله. او مخکې به راځي چې اعدت للمتقین، د متقینو دپاره جنت تیاره شوې دی. اللهم جعلنا منهم، یا الله مونږ په دې کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. اوس هغه خبره را روانه ده چې کله د چا قتل وشي، یعنی څوک مرډر شي، نو د هغې په اسلام کې څه سزا ده؟ آیت نمبر 178. یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چې ایمان مو راوړی دی، کتب علیکم القصاص، ستاسو دپاره قصاص لیکلی شوی دی. فی القتل، د مقتولانو دپاره، یعنی چې څوک قتل شوی دی نو هغوی له بدله اخیستل لیکلی شوی ده. او دلته د لیکلی شوي څه مطلب دی؟ یعنی فرض شوی ده. په قرآن کې چې یو خبره فرض شوی وي نو د هغې دپاره کوتیبه لفظ راځي، ځکه چې کله یو خبره ولیکلی شي نو هغه پخه شي. یعنی دا اوس ستاسو ذمهداري ده، او دا تاسو ته پوره کول دي. دا ټول ایمان والو ته ویلی شوي دي. د هغوی څه ذمهداري جوړیږي؟ یعنی چې کله یو معاشره د ایمان والو وي، اسلامي معاشره وي، چې ستاسو په معاشره کې څوک قتل شي نو دا ستاسو د ټولو ذمهداري ده چې تاسو مدد وکړئ په قصاص کې. یعنی داسې نه ده چې تاسو د قاتل حمایتي جوړ شئ او قاتل سپورټ کړئ، یعنی د قاتل مدد وکړئ. د قاتل لپاره ستاسو په زړونو کې همدردي شروع شي چې هی دی به قتل کیږي. نه نه، چېرته دی پټ کړئ. څوک یې په کورونو کې پټوي او حل نه وایي، ګواهي نه ورکوي، نو دا د اسلامي معاشرې کار دی چې هغوی ورمخکې شي او ګواهي ورکړي. هغوی قاتل سپورټ نه کړي، هغوی هغه پټ نه کړي، هغوی په دې خبره کې مدد وکړي چې قاتل خپل انجام ته ورسي. نو په دې کې د ټولو ضرورت دی کنه. او په کومه معاشره کې چې خلک قاتلانو له او مجرمانو له په کور کې پناه ورکړي نو هلته به نور جرمونه خورېږي. چې خلک ګواهي نه ورکوي، څوک مخکې نه راوځي، که څوک مدد ونه کړي نو بیا عدالتونه هم مجبوره شي. نو دا ټولې د معاشرې ذمهدارۍ دي چې انصاف وشي. نو د مقتولانو دپاره قصاص لیکلی شوی دی. دا د ټولو ذمهداري ده. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، د آزاد په بدله کې آزاد، د غلام په بدله کې غلام، او د ښځې په بدله کې ښځه. نو اوس د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې د آزاد په بدله کې آزاد، د غلام په بدله کې غلام، د ښځې په بدله کې ښځه. کیدای شي چې د دې نه څوک دا مطلب والي که چېرې یوې ښځې سړی قتل کړی وي نو بیا به بله ښځه د هغې په ځای نیولی کیږي، او یا که چا غلام آزاد کس مړ کړی وي نو هغوی به آزاد کس نیسي. ځکه چې دا خو ستاسو غلام قتل کړی و. مونږ غلام نه غواړو، بلکې مونږ له هم آزاد کس پکار دی. او یا دا چې ښځې قتل کړی وي او هغوی وایي چې نه، تاسو خو زمونږ سړی قتل کړی دی، نو اوس تاسو به هم مونږ له سړی را کوئ. مونږ په ښځه باندې څه کوو چې مړه کوو؟ ځکه چې د سړی قیمت سیوا دی، نو مونږ به ستاسو سړی مړ کوو. په پخوانۍ زمانه کې به داسې کېدل کنه؟ نو هغوی به وي چې که ستاسو غلام زمونږ آزاد کس مړ کړو نو مونږ په غلام باندې څه کوو؟ مونږ به هم ستاسو آزاد کس په قتل کوو، او که تاسو زمونږ نه یو مړ کړئ نو مونږ به ستاسو نه څلور مړ کړو، ځکه چې مونږ ډېر طاقتي ور یو. که چېرته وړې قبیلې والا به د غټې قبیلې نه قتل وکړو نو هغوی به ورته په جواب کې وي چې مونږ به د دې یو په بدله کې ستاسو نه درې کسه مړه کوو، یا به دا بدله مونږ د څلورو کسانو نه اخلو. نو الله تعالی څه فرمایل؟ چې الحر بالحر، د آزاد په بدله کې آزاد. د دې مطلب دا نه دی چې کو آزاد کس یو بل آزاد قتل کړي، چې د دې آزاد د قتل کولو په وجه یو بل آزاد کس ونیوي شي. نه، داغو په بدله کې هغه، په دې کې چې دا الف لام راغلی دی یعنی په بیل کې.
نو الحر بالحر د دې مطلب دا دی
چې چا قتل کړی دی نو هم دغه کس به قتل کیږي. تاسو پوه شوئ چې چا قتل کړی دی نو هم دغه کس به قتل کیږي. که آزاد قتل کړی وي نو هغه آزاد به قتل کیږي،
او که یو غلام کس قتل کړی وي نو غلام به قتل کیږي.
یعنی دغه قاتل چې دی
چې کومې ښځې قتل کړی وي نو هغه ښځه به قتل کیږي. داسې نه ده چې اوس به د دې ښځې په ځای موږ سړی مړ کوو. نو دې ته به تاسو د قاتل په نظر ګورئ چې که قاتل آزاد وي نو دغه قاتل به قتل کیږي، که غلام کس کړی وي نو دغه غلام کس به قتل کیږي، که یوې ښځې قتل کړی وي نو دغه ښځې له به د قتل سزا ورکړی کیږي، او د هغې نه به قصاص اخستی شي. داسې به نه وي لکه زمونږ په معاشره کې چې تر نن ورځې پورې د دور جاهلیت کارونه کیږي.
تاسو په خبرونو کې ګورئ چې په کلو کې څو کیږي، د یو خاندان والو د بل سره دښمنی وي، یو خاندان د بل نه ډېر مرګونه وکړي، ځکه چې د دې نه مخکې دوی هم دومره مرګونه کړي وو، نو اوس دوی د هغوی نه بدله واخیسته. چې کله بنده په خبرونو کې دا نمونه خبرې واوري نو هغوی حیران شي چې ولې نن هم داسې کیدی شي.
څوک اووتو مړی وکړي، څوک څومره مړی وکړي،
یعنی د هغوی دپاره داسې خبره نه وي، او هغه دښمني په نسلونو نسلونو باندې چلیږي. د قرآن حکم هغوی ته نه وي رسېدلی، نو د دور جاهلیت نو دا دور جاهلیت نن هم شته، او قرآن وایي چې چا مرګ کړی دی نو صرف هغه به مري، صرف داغونه به بدله اخیستی کیږي، صرف هغه به قتل کیږي. او دا حکم صرف زموږ په قرآن کې نه دی، په تورات کې هم دا حکم و، او په سورة المائده کې هم به تاسو دا وایئ. او مخکې به په سورة المائده کې تاسو وایئ چې د نفس په بدله کې نفس، د سترګې په بدله کې سترګه، د غوږ په بدله کې غوږ، د غاښ په بدله کې غاښ. دغه شان د جروح د زخمونو به هم قصاص اخیستی کیږي. قصاص څه ته وایي؟ بدلې ته. که چا څوک قتل کړی وي نو په بدله کې به هغه قتل کیږي. که چا د چا سترګه ړنده کړې وي نو د هغه کس سترګه به ړنده کیږي. یعنی دا د قصاص حکم په مخکې شریعتونو کې هم و. ټیک ده؟ فمن عفی له من اخیه شیء، که څوک معاف کړی شو د پاره د هغو د هغو د رور د طرف نه څه شي؟ نو یو اپشن قصاص دی.
لیکن که د مقتولین وارثان،
یعنی که څوک قتل شوی وي او د هغوی چې کوم وارثان دي، که چېرې هغوی معاف کړي قاتل، د هغوی سره دا چویس دا اپشن موجود دی چې هغوی معاف کولی هم شي. که چېرې څوک معاف کړي په دې وجه من اخیه، د هغو د رور نه. دلته چا ته رور ویلی شوی دی؟ که قاتل معاف کړي، یعنی قاتل ته دلته رور ویلی شوی دی، که هغه معاف کړي شي د پاره د هغې. قتل چا کړی دی؟ د رور، یعنی که یو کس قتل هم کړی وي نو دلته الله تعالی یادګیرنه کړې ده چې دی خو ستا مسلمان رور دی. د دې دا مطلب نه دی چې هغه اوس بل څوک شو، کافر شو، دی خو ستا رور دی. که څوک دی معاف کړي نو فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان.
لږ شان درته خبره اکسپلین کوم، نو بیا به تاسو په دې خبره باندې پوه شئ.
ګورئ، قتل درې قسمه وي. یو قتل عمد وي،
یعنی خد پوهی سره څوک قتل کول د چا په دشمنی کې
یا هر څه چې وي.
او دویم قسم قتل وي قتل خطا.
یو قتل خطا وي، یعنی یو قتل په غلطۍ سره وشي، د مرګ د کولو سو اراده نه وي د بنده، نه نور سوی سو اکسیډنټ وشي، د چا د ګاډي لاندې څوک راشي. او دریم قسم وي
شب قتل.
مثلا چا یو کس له سپېړه ورکړه یا دیکۍ ورله ورکړه، لکه موسی علیه السلام چې مکه وهلې وه، اراده یې نه وه د مرګ، نو هغه مړ شو. نو دغه کوڅوک د کې ورکولو په وجه راپریوتو، دغه شان کوڅوک د دیکې په وجه راپریوتو او مړ شو، نو دا شیب قتل لی. نو دا اخیری دوه وجه چې دي،
که هغه قتل خطا وي او یا شیب قتل،
نو د دې په وجه که سوک مر شی نو پدی که قصاص نوی لکه که دا چا دا گاڑی لاندی سوک پا غلطی کی راغی او دا هغو نیت نوی چې زو دا بنده مر کم نو اس با دا دون قصاص نا اغسته کی گی پا دی دو صورتونو کی دو چویسیز دی یو چویس دا دی چی بنده ماف کری چی قاتل ماف شی بغیر دا سمعاویزه نا او دویم چویس دا دی چی ماف شی او ورسرا دیت ور کری شی دیت سوی دیتا بلڈ منی ویلی کی گی مونگور تا خون بها هم وایو او هغا سل اخان دی یا هزار دینار دی او دا دینار دا سرو زرو سکی دی او یا لس زر درهم وی درهم دا سپینو زرو کوینز یعنی سکی وی او دا یو بنده دا یو بنده دیت جوڑی گی نو دا هغا بنده زر هم ورکولی شی دا دره کالو پا قسطونو کی هم ورکولی شی کداغوی خلق مدد کول او داغوی نور خلق هم مدد کولی شي لکه کداغوی قبیله وی نو هغوی هم مدد کولی شي په دې پیسو ورکولی شي نو دا د خونبها جایز ورکول دی دا سینه دا چې دا اخستل نه دی په کار بنده اخستی شي نو دا د دې حکم شته دا اخستو او دریم شی په قتل عمد کې څه دی چې څوک فوراً چی سو قصدن سو قتلو که یعنی پا قصد قتل که نو پاغی که دره آفشن دی قتل عمد یعنی چی بنده پا پوه سرا پا پلاننگ بانده قتلو که نو پاغی که دره سزو نوی اولانیش پاغی که سو دی قصاص او دویم سو دی ماف کول یعنی پورا ماف کول او درین دی ماف کول او ور سرا دا ماف کولو سرا دیت ور کول یعنی پیسه ور کول دا قصاص سو مطلب دی د قتل په بدله کې قتل د مقتول وایسان چې د چا کس قتل شوی وي نو هغوی په قصاص باندې خبره کولی شي چې مونږ د قتل بدله قتل غواړو دی هم په کار ده چې قتل شي ځکه چې دو زمونږ فلانی کس مړ کړی دی دویمه خبره دا ده چې هغوی دا هم ویلی شي چې مونږ دی معاف کړی دی هغه به معاف شي او د قتل نه به بچ شي او دریمه هغوی دا هم ویلی شي چې مونږ به دی معاف کړو لیکن مونږ به دیت غواړو ټیک ده نو دا درې چویسز دي او په قتل خطا او شبه قتل کې څه دي په هغې کې دوه چویسز دي یعنی ټول معاف کول او یا دویم د دیت سره معاف کول او په قتل عبد کې درې چویسز دي نو مقتول د ورثه دپاره امید دی چې پوه شوي به یې نو اوس دلته څه ویلی شوي دي فاتباع بالمعروف نو اوس دا فالو کړئ په ښه طریقه سره کوچری معاف کړی دی او دیت یخی دی نو په ښه طریقه سره دا خبره وکړئ معروف وایي چې په هغې ټول خلک پوهیږي چې په ښه طریقه سره ټوله معامله تی شوه یعنی چې هغوی هم په صحیح طریقه سره دیت غواړي داسې هم نه ده چې دومره ډېر غواړي چې بنده هغه نشي ادا کولی چې نه تا خو زمونږ آزاد کس وجلی دی او ډېر زیات دیت کې دی او یا دا چې یو غریب کس مړ شوي او بنده وایي چې دا خو غریبانان خلک دي که یو لاک ورله بنده ورکړي نو دا پوره دي او یا دا چې 50,000 باندې خبره ختمه کړي یعنی په 50,000 باندې خبره ختمه کړي دوی له په دې هم خوشحالېدل پکار دي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ټولو مسلمانانو وینه برابر ده دا سینه ده چې د امیر وینه قیمتي ده او د غریب هغه ارزانه ده کو غریبانان سلور لس کسه مړ شي نو خیر دی او کو امیر مړ شي نو لویه خبره ده کو لوی سړی مړ شي نو ډیر جړل دی لیکن کو غریب مړ شي او د هغې څه قیمت نه وي وی فرمایل چې د مسلمانانو ټولو وینه برابر ده دا سینه ده چې د چا وینه ډیره قیمتي ده او د چا وینه بالکل نه ده نو فاتباع بالمعروف چې دنیای وویني او هغوی وایي چې نه دا په احسن طریقه باندې کار شوی دی یعنی په ډیره ښه طریقه سره چې ادا کولو والا په صحیح طریقه سره ورکړي په معروف طریقه سره چې داسې نه وي چې نن بنده یو څه وایي او سبا د هغې نه بنده واپس شي منکر شي یا نن یې خبره کړې وي او بیا سبا په هغه خبره کې دومره ډېر وخت تیر کړي دومره اوږده یعنی دومره هغه خبره اوږده کړي او ډېر عمر پکې تیر شي او بنده دیت نه ورکوي نو دا فاتباع بالمعروف په څه کې دي
فالو اپ پسو کی دے
د دیت په ورکولو کی و ادا ان الیه به احسان او ادا کول دی د احسان سره یعنی د مقتول وارثان ول د احسان په طریقه سره ورکول دی پاغي باندې احسان نه دی کول چې دا واخلونی سه پیسې استاسو دا غوی په مخ غورځول نه داسی بنه داسی نه دی کول په خولي انداز په خطر طریقه سره چې دا غوی چې دا غوی احسان بندو منی چې وګورې دی زمون سره سمره خواله وکړو چې دی زمون بنده او بخو کو په یو قاتل باندې د پانسه سزا اوخیږي د مقتول وارثانو ته اجازه وي کو هغه د پانسه د پاره بوزي او دوی وایي چې نه مونږ دې معاف کوو نو هغه به د پانسه د تختې نه راکوز کړی شي او دا صرف وارثان کولی شي زموږ د ملکونو په شان نه چې صدر به د رحم اذیل کوي او یا وزیر به وکړي نو هغوی به یې معاف کړي
دا حق صرف او صرف د وارثانو سره دی
بل له هیچ چا سره دا حق نشته چې هغه دې معاف کړي نه صدر او نه وزیر د هغوی خو څوک نه دي قتل شوي چې هغوی به معاف کول کوي دلته څو راغلي دي فمن عفی له من اخیه شیء چې څوک د خپل رور نه څه معاف کړي
یعنی دا خبره وارثانو ته کیږي
چې هغوی به معاف کوي او د وارثانه مثلا یو سړی قتل شوی دی کو په هغوی کې یو کس هم دا ووایي چې ما دې معاف کړی دی نو هغه به د قصاص نه بچ شي هغه به بیا نه قتل کیږي کو هغه وایي چې ما له دې دیت راکړی شي نو هغو له به دیت ورکړی شي درېم شی دیت هم دی د اهل کتاب والو په شریعت کې دیت نه و
هغوی کې صرف معاف کول وو او یا قصاص و
ګورئ الله تعالی زمون لپاره دیت هم اخی دی لکه د چا څوک قتل شوی دی او که د هغوی یو کفیل وي صرف یو کمایی واله وي نو د هغو دپاره هم د دیت په ذریعه کمپنسیشن وشي معاوضه ورته میلاو شي زمون خلک دې ته په ډیر بد نظر باندې ګوري او وایي چې وګوره دوی پیسې واغستې مړې خرڅ کړو
او ډیرې داسې واقعې شوي دي چې یو امیر څوک قتل کړي
نو په دې کې زور او زبردستی نه ده پکار کو نه معاف کوي نو مونږ به ستاسو سره داسې وکړو او هغوی له دمکیانی ورکول داسې نه دي کول پکار ده چې بندۍ په خپله مرضۍ باندې معاف کړي چې دغه امیر کس هغه بنده مړ کړی وي نو هغه ورله ډېره پیسه ورکړه یعنی هغه د یو کس خبره راغلی ده دلته چې هغوی یو یعنی امیر کس لګېدلی و هغوی یو بنده مړ کړی و نو هغو له بیا ډېره پیسه ورکړه ویزه یې ورله هم ولګوله هغوی بل ملک ته هم لاړل نو خلکو ورپورې خندل او بدې ردې وې که چېرې هغوی په خپله مرضۍ باندې داسې کړي وي نو په هغوی څوک ګوتې نه شي اوچتولی د دیت په اسلام کې اجازت شته نو اکثر خلک څوک نه معاف کوي او دیت هم په دې وجه نه اخلي چې خلک به راته پیغورونه کوي ذلک تخفیف من ربکم ورحمه نو دا د الله تعالی د طرف نه ستاسو د پاره کمی الله تعالی کړی دی یعنی اسانی ده ورحمه او رحمت دی که چېرې د قتل په بدله کې قتل وشي نو بیا به د هغو جان هم لاړ شي نو الله تعالی هلکه کړو سپکې کړو د قاتل سره د احسان رویه ساتئ په احسان کې دا هم کیدای شي چې څومره دیت مقرر شوی وي نو د هغې نه زیات هم بنده ورکولی شي فمن اعتدى بعد ذلك چې څوک په دې کې زیاتې وکړي نو د دې نه پس د هغو دپاره
فله عذاب الیم
نو د هغو دپاره دردناک عذاب دی چې څوک زیاتې وکړي په دواړو کې کو هغه هر څوک وکړي د مثال په طور چې څوک یې قتل کړی دی کو هغه زیاتې وکړي د دیت پیسه هم واخلي او د هغې نه پس قتل هم وکړي یا په یو خبره روغه وکړي او بیا د هغې خلاف ورزي وکړي څوک یې پریشانه کړل یا د قاتل وراثه داسې کار وکړي چې د دیت په پیسو کې دوی ستړي کړل یا یې په هغوی باندې زور راوستو چې معافي کړه بعضې وخت داسې هم وشي چې د قاتل چې کومه فیملي وي د هغوی دومره اثر او رسوخ وي چې هغوی د مقتول کور والوله دومره دمکیانی ورکوي هغوی دومره تنګوي که چېرې تاسو معاف نه کړو قاتل نو بیا به تاسو ګورئ چې موږ ستاسو سره څه کوو، بیا ګورئ چې تاسو څنګه بچ کیږئ، بیا ستاسو وار دی د مرګ،
بیا تاسو د خپلو لوڼو حال هم ګورئ.
نو د هغوی غریبانانو سره د معاف کولو نه سیوا بل چویس نه وي، نو معافی کړي. اوس کو هر څوک زیاتې کوي د دې نه پس، فمن اعتدا، چې څوک هم زیاتې کوي بعد ذلک، د دې نه پس، نو د هغوی دپاره د دردناک عذاب دی. د چا دپاره؟ دا چا ته ویلی کیږي؟ دا کومه معاشره ده؟ د مسلمانانو معاشره ده که نه؟ دا د مسلمانانو شریعت دی او په مسلمانانو باندې به لاګو کیږي،
یعنی دا مسلمانان دي، دا قانون خو به په غیر مسلمانانو باندې نه کیږي. کو مسلمانان قتل وکړي،
کو زنا کوي، کو هغوی هر څه کوي، نو د هغوی دپاره خو هیڅ عذاب نشته، هغه خو مسلمان دی که نه؟ او مسلمان خو چېرته داسې کار کولی نه شي. نه، مسلمانان هم داسې کوي او د هغوی دپاره دردناک عذاب خبره ده. دلته دا د کافرانو خبره نه ده، نو داسې نه ده چې کو مسلمان هر څه کوي نو د هغو دپاره هیڅ نشته، د هغو دپاره خو بس جنت دی. نه، زیاتې کو هر څوک کوي په دې دواړو کې، کو هغه هر یو تن وکړه نو بیا ګورئ چې د هغوی دپاره څنګه عذاب دی. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. تاسو ته څه پته ده ای عقل والو، ستاسو دپاره خو په قصاص کې ژوند دی، کو چېرې تاسو بچ کیدل غواړئ شاید چې تاسو بچ شئ، ځکه چې تاسو بچ شئ. دا ټولې معنې دي د دې، یعنی ګورئ نن خلک دومره غټه نقطه چینی په اسلام باندې په دې وجه کوي چې په اسلام کې خو قصاص دی، نو دا لاسو خبره ده چې د قتل په بدله کې قتل. او نن زموږ په معاشره کې هم مرد سکواډ خلک دي او هغوی وایي چې نه، د 500 د سزا نه ده پکار، ډت پینلټي ختمول پکار دي. دلته په هر سټیټ کې ډت پینلټي نشته، صرف د عمر قید سزا ده. نو ګورئ کو چا څوک قتل کړی وي او بل کس په جیل کې په آرام سره خوراک څښاک کوي، او هغو ته خو بیا سزا میلاو نه شوه. سزا خو چې د هغو څنګه جرم دی نو د هغې مطابق پکار ده. الله تعالی فرمایلی دي چې په قصاص کې ستاسو دپاره ژوند دی، یعنی دا دومره اهم شی دی چې ای عقل والو په دې کې ستاسو دپاره ژوند دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ یعنی په دې کې ستاسو امن او یعنی په دې کې ستاسو د امن او چین راز دی. ولی ځکه چې کچری داسې شی نه وي نو جرمونه چرته هم نشي کمی دی. دا د معاشرې دپاره د تباهۍ نه د بچ کولو دپاره ضروري ده چې پته ولګي چې د انسان ژوند د ټولو، کو هغه غریب دی کو امیر دی، هغه ټول قیمتي دی.
چې څوک په چا پسې قتل کولو له نه پاسي، لکه زموږ په ملکونو کې چې خلک کوي،
د سره سو خبره نه وي او مرګ وشي. د هغې وجه څه ده؟ ځکه چې څوک نه نیولی کیږي، چرته چاته سزا نه میلاویږي. که چېرې سزاګانې ورکول شورو شوې او سریعام شورو شوې، یعنی د خلکو په مخ کې او په صورت النور کې، به هم موږ وایو چې څوک زنا کوي نو د هغو سره تاسو همدردي مه کوئ. د خلکو په مخ کې هغو له سزا ورکول پکار دي. په مخ کې ورځو کې چا یو ویډیو شیر کړی و، الله دې معاف کړي، هغوی په سعودي کې خیالي وو چې چا د یوې ماشومې کس چې چا یو ماشومه جینۍ ریپ کړې وه، او هغو ته چې کومه سزا میلاو شوې وه د ټولو خلکو په مخ کې. یو سړی و نو هغه یې تړلی و، او یو کس توره راواغېسته او هغه یې دومره په زوره باندې ووهو په توره چې د هغو سر اخوا وغورځېدو. نو تاسو اندازه نشئ کولی چې د داسې ویډیو په کتو سره بیا بنده د ډېر وخته پورې رپیږي، او هغه بیا د انسان د ذهن نه نوزي، ځکه چې دا قسمه سزا په بنده باندې ډېر اثر کوي. که خلک داسې سزاګانې وګوري نو هغوی به ویریږي، او بیا هغوی چرته هم جرم نه کوي. هم دا وجه ده په چې په سعودي عرب کې جرمونه کم دي، کله ناکله کیږي، او چې په کومه ځایونو کې داسې سزاګانې ونه ګوري او په بندو کمرو کې سزاګانې ورکړی کیږي، چا ته پته ونه لګي د هغې، او بیا دا هم پته ونه لګي چې سزا ورته میلاو شوه او که نه، د جرمونو اشتهارونه ډیر کیږي، په هغې باندې پروګرامونه جوړیږي او خلکو ته د جرم چلونه خیالي کیږي چې ګورئ څنګه به جرمونه کوئ، ګورئ څنګه څنګه جرمونه کیږي په معاشره کې. هغه جرمونه دومره وخیالي شي او دومره خواري شي او سزاګانې په بندو کمرو کې ورکړی کیږي، بیا به د هغې نه خلک څنګه عبرت اخلي. جرمونه تاسو سیوا کوئ او سزاګانې تاسو پټوئ، نو حوصله افزایی د چا کیږي؟ جرمونه به زیاتیږي، خلک به ترینه چلونه زده کوي چې دا جرم څنګه کیږي. تاسو ګورئ الله تعالی فرمایي چې په دې کې ژوند دی، په دې کې زندګي ده. که چاته سزا میلاو شي نو په لکونو به ترینه عبرت واخلي. په لکونو خلک به د جرم کولو نه مخکې سوچ کوي چې که ما دا کار وکړو نو زما مرۍ به هم والوزولی شي. او نن ځینې مسلمانان وایي چې نه، دا خو وحشیانه سزاګانې دي، دې سزاګانو ته حیا ویلې شوې ده، حیات ویلې شوې ده. ځکه نن په دې وجه نه د چا مالونه محفوظ دي او نه جانونه او نه عزت محفوظه دی. ځکه چې تاسو په بندو کمرو کې سزاګانې ورکوئ او هغه هم ځینو خلکو ته میلاویږي، هغه هم دومره موده پس ورکړی شي چې خلک بوډاګان شي، نور جنریشنز پیدا شي، لوی شي او راشي. او د قصاص په باره کې ټولې معاشرې ته وویلی شو چې ای ایمان والو، دا ستاسو د ټولو ذمهداري ده قصاص ورکړئ، چې کله ګواهان هم راشي او فورا فیصله هم وشي. هغه جج هم ایمان والا دی، هغه هم چشم دید ګوا دی، چې کله ټول ثبوت راشي او بیا څوک د قاتل سره ونه درېږي بلکې هغوی به قصاص غواړي، نو بیا به په هغه معاشره کې چین او امن وي. نو دا د ټولو ذمهداري ده په اسلامي قانون کې. خیر دی، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه. او ګورئ دا هم دلته هم کتیبا راغلی دی، یعنی د کتیبا نه شروع شوی دی. او د کتیبا مطلب دی چې ولیکلی شوه په تاسو چې کله د مرګ وخت رانږدې شي، چې مرګ را روان وي، ان ترک خیرا، که هغه پریږدي مال، نو دلته مال ته خیر ویلی شوی دی. د دې نه پته لګي چې مال هم خیر دی. مال ته په بد منظر باندې مه ګورئ چې دا ښه شی نه دی. او ځینې خلک دا سوچ کوي چې نیکی په دې خبره کې ده چې زه غریب یم، دا نیکی ده. نو داسې خبره نه ده. د حضرت عثمان رضی الله عنه سره ډیر مال و او د عبدالرحمن بن عوف سره هم دومره مال و، هغه دومره مالدار و، دومره مال یې پریښی و چې کله هغه وفات شو د هغو سره د سرو زرو خښتې وې او چې هغه یې کټ کړي وې او په رشته دارانو باندې یې ایشلی وې. که حلال مال وي نو په هغې کې خیر دی، خو شرط پکې دا دی چې هغه بنده غافل نه کړي او د الله تعالی نه بنده لرې نه کړي. نو چې کله بنده مرګ ته رانږدې شي او هغه سو مال پریږدي، نو وصیت کول پکار دی. للوالدین والاقربین بالمعروف، نو هغه دې په خاص طریقه سره وصیت وکړي د مور او پلار د پاره چې زما مور او پلار له دومره ورکړئ، ول اقربین او زما رشته دارانو له دومره ورکړئ. نو په ښه طریقه سره دې وصیت وکړي. د ښه طریقې څه مطلب دی؟ یعنی د انصاف سره. معروف وایي چې په هغې باندې ټول خلک پوهیږي او هغه د انصاف طریقه وي. ښه، په دې خبره پوه شوئ؟ زه تاسو ته ویل غواړم چې دا حکم اوس منسوخ شوی دی. موږ په تېره سپاره کې د نسخ او منسوخ په باره کې ویلي وو که نه. دا حکم منسوخ شوی دی. دا ولې کینسل شوی دی؟ ځکه چې کله د وراثت احکامات راغلو نو د دې ضرورت پاتې نه شو. کوم چې به موږ په سورة النساء کې وایو، الله تعالی په خپله د هر چا حصې مقرر کړي دي چې پلار ته به دومره میلاویږي، د ښځې دومره حصه ده، د بچو دومره ده. دا ټولې حصې الله تعالی په خپله وخیلې. اوس پوه شوی؟ الله تعالی په خپله حصې وخیلې. نو اوس ما او تاسو ته ضرورت نشته چې موږ ولیکو چې زما بچی له دومره ورکړئ زما د مرګ نه پس، فلانۍ لور زما دومره خدمت کړی دی هغې له دومره ورکړئ، زما مور او پلار بوډاګان دي هغوی له دومره ورکړئ. موږ ته اوس دا حصې نه دي تقسیمول. نو دا پریږدئ، ځکه چې دا کول حرام دی اوس، ولی زکه چې کوزو تاسی کوو نو موږ د الله تعالی د حکم خلاف ورزی وکړه، چې دا الله تعالی حکم راغی نو اوس موږ په هغې کې هیڅ هم نشو کولی، ځکه چې موږ د الله تعالی د پاسه فیصله نشو کولی، د الله تعالی د حکم د پاسه. الله تعالی چې کومې سه راکړې نو اوس موږ له په هغې باندې اطمینان پکار دی چې موږ پې مطمئن شو، راضی شو، ځکه چې هغه انصاف والا دی. او ما او تاسو ته د ویلو ضرورت نشته فلانی له چې فلانی له دومره ورکړه، فلانی له دومره ورکړه، د دې نو په دې خبره باندې ځان ښه پوهه کړئ. په دې کې مونږ خلک ډېره غټه غلطي کوو. مونږ وایو چې مونږ روان یو نو زه به یې ولیکم، ځکه چې زه عقلمند یم چې چا له څومره ورکول دي، اوس به دا حکم مونږ څنګه اخلو. اوس چې کوم وصیت دی د مال نه علاوه، خو هم وصیت وي که نه، چې کله انسان ته پته وي چې زه اوس روانه یم، زما لږې ورځې پاتې دي، که د هغو سره مال وي او هغه د هغه مال وصیت کول غواړي، که دا وصیت په مال کې وي نو ون ترډ مال وصیت کیدی شي، یعنی د درې میسې. او دویمه خبره دا ده چې دا د هغه کسانو په باره کې کیدی شي چې هغوی وارثان نه وي، د هغوی په حق کې کیدی شي. ولی ځکه چې د وارثانو حصے الله تعالی په خپله ایښودی دي، هغه مقرر شوی دي چې وارث ته به دومره میلاویږي. ټیک ده، که څوک وصیت کوي او هغوی هسپتال لور کول غواړي، یتیم خانه لور کول غواړي چې زما د مرګ نه پس دومره ورکړي، یا فلانی رشتہ دار له دومره ورکړي، نو اوس هغه څومره ورکولی شي؟ پوره جایداد نشي ورکولی، نیم هم نشي ورکولی، د ون ترډ حصے وصیت کولی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي چې دا هم ډیره ده. په ژوند کې که هر چا له څومره ورکول غواړئ نو ورکولی شئ، که پوره پراپرټي د چا په نوم کور غواړئ په زکات کې ورکړئ، چې چا له مرضي وي نو ورکولی شئ. لیکن د مرګ نه پس تاسو دا نشئ ویلی چې زما ټول جایداد فلانی له ورکړئ، ځکه چې هغه ستاسو د وارثانو حق دی، ځکه چې اوس هغه ستاسو د وارثانو حق دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خپل وارثان غنی پاتې کړئ بجای د دې نه چې فقیرانې پاتې کړئ، او وروسته هغوی بیا د خلکو نه غواړي. که ستاسو سره دومره نه وي، لږه وي، نو اوس د وصیت کولو ضرورت هم نشته. که تاسو هغه په چیریټي یعنی خیراتي ورکړئ نو ستاسو د وارثانو سره خو هسې هم سونه وو، نو د هغې نه به هغوی ته بیا څه میلاو شي. که د چا سره یو لاس وي نو د هغې نه هغه درېمه حصه لرې کړي، مثلا
33,000 مو چاله په وصیت کې ورکړي،
نو د وارثانو د پاره خو د مخکې نه کمی دي، نو هغه نوره کمه شوه د هغوی حصه. نو داسې مه کوئ، بیا تاسو د مال وصیت مه کوئ که ستاسو سره لږه وي. او وصیت د مال نه علاوه هم وي، او هغه څه وي چې د هغې دپاره ستاسو یو وکیل ته هم ضرورت نشته، د څو ګواه ضرورت نشته، بس یو کاپي جوړه کړئ او خپل کور والو ته یې وښیئ چې کله زه مړه شم نو دا بیا تاسو کولاو کړئ. په هغې کې تاسو لیکئ چې څه هم تاسو لیکئ، او که هغه خړوئ چې په ما باندې د فلانۍ دومره قرضه ده، زما سره د فلانی امانت پروت دی، دا فلانی له ورکول دي، که هغه او که قرضه مو ورکړی وي نو هغه کټ کړئ، او که امانت مو ورکړی وي نو هغه هم د کاپۍ نه کټ کړئ. که تاسو کټ کوئ نو په هغې کې هر شی په کار ده چې وي، ځکه چې ستاسو نه پس ځینې سیزونه داسې وي
چې ستاسو کور والا به هغه کوي،
یا دا چې په ما باندې دومره روجې پاتې دي. که هر سوی وصیت سوی تاکیدی حکم، نو هغه تاسو د هغې تاکید کوئ چې زما نه پس دا کارونه وکړئ، یا کو تاسو خپل اولاد له انسټرکشنز ورکول غواړئ، که هر چا ته سویل غواړئ چې زما نه پس جګړی ما کوي د منځونو خیال ساتي کیدی شي چې ستاسو په وصیت باندې بچی رسته عمل وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چا سره د وصیت قابل سوشی وي نو دوه شپې او دوه ورځې دی داسې نه تیروي چې هغه دی د وصیت نه بغیر وي. که تاسو د چا نه قرض اخیستی وي نو کور والو ته به سپته وي نو هغه ولیکئ چې دوه شپې پکې تیرې نه شي چې د فلانی نه مې دومره قرضه اخیستې ده او هغه ورکول دي د ژوند هیڅ پته نه لګي. اوس د والدین او اقربین لپاره چې هغوی وارثان دي نو د هغوی دپاره به هیڅ وصیت نه لیکلې کیږي. دا د هغه وخت دپاره وو. په هغه زمانه کې چې به کله څوک وفات شو د هغوی په فیملی کې چې به څوک طاقتور خلک وو چې د هغوی به ډیر اثر او رسوخ وو نو هغوی به هر سو باندې قبضه ولګوله. یعنی هغوی به چونکې اثر او رسوخ واله وو نو هغوی به هر سو په خپله قبضه کې واخیستل د دې حده پورې چې د هغه کس به کومې ښځې وې نو هغه به یې هم د وراثت په حصه کې واچولې چې دوی به هم چې دوی هم اوس موږ وارثان یو. اوس تاسو ګورئ چې اسلام موږ له څومره عزت راکړی دی یعنی ښځو له چې دا خو انسانان دي او دا د وراثت حصه نه ده.
د یتیمانانو مال خوړل او دغه شان د کونډو ښځو مال خوړل
نو چې څوک مشران وو نو هغوی به په هر څو باندې قبضه ولګوله. او نن هم هغه جهالت را روان دی. د یویشتمې صدۍ دا مطلب نه دی چې موږ مخکې روان یو یعنی موږ مخکې روان یو په جهالت کې. حقا علی المتقین دا حق دی نه متقینو دا لازم دی په متقین او دا د تقوا تقاضا ده. فمن بدله بعد ما سمعه نی چې څوک دا بدل کړي د هغې نه پس چې هغه واورېدو فانما اسمه نو بېشکه هغه ګناه په هغه کس باندې دی چا چې دا بدل کړی وو. یعنی د وصیت هم حرمت دی د وصیت هم ریسپیکټ دی. کو بنده
سپاتې کړي او د هغې مطابق وصیت وکړي
او هغه څوک بدل کړي او دلته د بدلولو مطلب دی ناانصافي چې په دې کې بنده غبن وکړي. لکه اوس د ماما زوی له او یا د ترو زوی دپاره څه وصیت کړی وو چې هغوی ته په وراثت کې څه نه دي میلاو شوي او د هغوی دپاره تاسو وصیت کړی وو او بیا خلک وایي چې نه موږ خو به دوی له نه ورکوو او هغوی له او د هغوی وصیت کټ کړي په هغې باندې عمل ونه کړو نو دا ګناه به په چا وي په بدلولو واله کس. ان الله سمیع علیم بېشکه الله تعالی اورېدو واله دی او ډېر پوه دی. چا چې وصیت کوو نو الله تعالی هغه اورېدلی وو او الله تعالی ته پته ده چې ته څه کوې دا ته چې څه بدلوې. ها په یو صورت کې بدلېدی شي او هغه کوم صورت دی؟ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم
چې څوک یریږي د وصیت کولو والو نه
د څه خبرې یره به وي د هغو د سایډ اخیستو. لکه ځینې خلک چې وایي چې دې بچي زما ډېر خدمت کړی دی ټول زه زیاته حصه ورکول غواړم یا که څوک وایي چې زما له مرګ نه پس به زما ښځې له اتمه حصه نه میلاویږي پته نشته چې بچي به د هغې خیال ساتي او که نه هغې له نیمه حصه ورکړئ نو داسې نشي کېدی. په کومې په هغې کې د جانبدارۍ یاروي او یا د ګناه. لکه که څوک وایي چې زه خپل ټول جایداد د الله په لاره کې ورکومه زه به چوله هیڅ نه ورکومه دوی ډېر نافرمانه دي نو دا ګناه دی. که څوک خپل بچی عاق کړي چې بس دو ته به هیڅ نه میلاویږي د دو سره زما هیڅ تعلق نشته نو دا ګناه دی. که چا قصدن داسې وکړو فاصلح بینهم که د چا یره وي چې وصیت واله به داسې څه غلطي وکړي نو د هغوی په منځ کې اصلاح وکړئ ټول وارثان کېنوئ چې ګورئ ستاسو مور او پلار دا غلطي کړې ده ګورئ په دې اصلاح وکړئ
چې هغو ته هم ګناه میلاو نه شي.
فلا اثم علیه نو په هغو څه ګناه نشته نو دوی خو هم هغه وصیت بدل کړو نو ولې دوی ته به سزا نه میلاویږي؟ نه
ځکه چې دوی د یو ښه خبرې لپاره بدل کړو، یعنی د صحیح کولو په وجه یې بدل کړو، نو په دوی باندې هیڅ ګناه نشته. په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو سړی د نیکو خلکو اعمال کوي د اویا کالو پورې، لیکن په وصیت کې ظلم وکړي او د دې خرابۍ په وجه هغه جهنمی جوړ شي، یعنی دا یې اخیری عمل و کنه. په تلو تلو کې ووایي چې داسې وکړئ هغسې وکړئ ظلم یې وکړو بس. او بعضی خلک د اویا کاله بد اعمالی وکړي، یعنی بد اعمال وي، لیکن په وصیت کې عدل او انصاف وکړي او اخیری عمل د هغو ښه وي او هغه جنتی جوړ شي. دا حدیث دی. نو ځکه د وصیت معامله ډیره نازکه معامله ده، په دې کې انسان خپله مرضی نشي کولی. د ګناه وصیت د چا سایډ اغستل په وصیت کې، یعنی د چا طرفداری کول، داسې مه کوئ، ځکه چې دا به د هغو دپاره وبال جوړ شي. نو الله دې ښه وکړي د هغه خلکو سره چې هغوی وګوري او هغه غلطي صحیح کړي، هغه اصلاح وکړي. فلا اثم علیه، نو په هغو باندې هیڅ ګناه نشته. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله تعالی ډیر بخونکی او مهربانه دی. یعنی چې څوک دا بدل کړي نو په هغو باندې هیڅ ګناه نشته، الله تعالی معاف کولو واله او رحم کولو واله دی. نو د دې نه موږ ته پته لګي چې وصیت کول له چا دپاره دي، او که په مال کې وصیت کول وي نو د ون ترډ حصې کیدی شي، یعنی د دریمې حصې، او د غیر وارثانو دپاره کیدی شي. صرف وصیت د هر څو کیدی شي، که چاله څو هدایات انسټرکشنز ورکول وي، یا که تاسو ستاسو خپل قرض وي او که مالي حالات وي، نو په هغې باندې کولی شئ. که یو مقتول چا په قصد باندې قتل کړی وي او د هغوی په سزا کې قصاص کیدی شي، او یا دې د مقتولین وارثان معاف کړي، او یا دې معاف کړي او دیت دی واخلي، نو دا درې آپشنز دي د هغوی دپاره. او که قاتل د یو نه زیات وي، نو د یو نه زیات به قتل کیږي د یو په بدله کې. لکه د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې اوو کسان قتل کړی وو، نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه اوو کسان قتل کړی وو، او فرمایلی وو چې که د صفا ټول خلک په دې قتل کې شریک وي، یعنی د دې غر په خوا کې چې څومره خلک اوسیږي، نو به په قصاص کې ټول قتل کړی وو. د قتل معامله د یو جان دومره حرمت دی. اسلام یو جان د ډیر غټ احترام ورکړی دی. دغه شان د مال احترام دی، چې مال حقدارانو ته رسیدل پکار دی. الله تعالی دې موږ ټولو له صحیح پوهه راکړي د دې آیاتونو او عمل کول هم. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم